ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. د خپرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي تر ډېره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه او خبرونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. په خوست کې پریو واده په بمی حمله کې شل تنه ژوبل شوي دي. د پاکستان د ریل لارې وزیر وایي چې هیواد تر جلال آباد پورې پټلۍ خسوي. او د ایران یوه مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت په علي شوري ولسوالۍ کې د یوه واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل تنه ژوبل شوي دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علي شوري او ترزی ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لاسي بمونو برید شوی دی، چې له امله یې زموږ یو شمېر ملکی وګړي چې شل کسان کېږي په دې برید کې ټاپیان شوي دي، او ټول ټاپیان روغتون ته انتقال شوي دي او دوی تر جدي درملنې لاندې دي.
منګل همداراز ویل چې حمله کوونکي تښتېدلی دي. د ده په وینا د درو ټاپیانو حال نازک دی. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا برید چا او ولې کړی دی. اوکراین وایي د هغه هلیکوپټر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه ویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپټر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې دا هلیکوپټر په مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپټر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي بنستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې 28 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تاسیس
د یوه تیر کال 402 روغتیایي مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایي امکانات ولري. د عامه روغتیا وزارت معلوماتو په اساس تیر کال په جګړو کې 1,12 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شول او تر 1,000,000 زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هیواد د امنیتي چارو د څېړلو لپاره نن یکشنبه بلخ ته لاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی محب د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بېلابېلو مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 1,45 کیلومتره پټلۍ د سیپاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړ شي. د پدې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. د ایران یو مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د ایران د مهر خبري آژانس د راپور له مخې د الوتکه پرون شنبه له تهران څخه استانبول ته روانه وه، خو د تخنیکي ستونزې له کبله بیرته هوایي ډګر ته راوګرځېده. آژانس وایي چې د ایران ایرټور الوتکه سپرلی ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له دې بیړنۍ ناستې مخکې د رواني جنورۍ په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یوه الوتکه هغه مهال وویشتل شوه چې د تهران د امام خمیني له هوایي ډګره والوته. په دې پیښه کې چې ایران په پیل کې په هغې کې له لاس لرلو انکار کوو، خو وروسته یې ومنله چې سپای پاسداران په توغندي ویشتېده 1,16 تنه ووژل شول. په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 1.1 ته زیات شوی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې و ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه نړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وایي د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون شنبه د چین رسمي دولتي خبري آژانس شینهوا خبر کړ وویل د انسانانو ژوند ډېر ورته مهم دی او د خپاره شوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. دا ویروس د لری ختیس یو شمیر هیوادونو اروپا امریکا او حتی استرالیا ته هم رسیدلی دی. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې کم عمر نجلۍ د ډله ییز جنسي تیری عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر یوې نجلۍ ډله ییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر یوې 14 کلنې نجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلی دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلی د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او په اړه یې څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګنون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع غوښتنه مو دا ده چې د قضیې عاملین دې ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګنون کې ده. زموږ غوښتنه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو نو پر یوه نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالی مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د 12مې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/16 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور وویل هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پېښې شته چې له ثبته پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل شوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پېښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دوه درو ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل شي. د دغه کمیسیون غړي قطب الدین رویدار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په 14 ولایتونو کې د شکایتونو د ډلبندۍ لړۍ پای ته رسېدلې ده. له بلې خوا په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استیناف غوښتنې په پریکړو کې په دقت او سرعت دواړو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په راتلونکو درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې پړاو د شکایتونو ډلبندۍ پای ته ورسیږي او پریکړو ته به چمتو سي. د دغه کمیسیون کمیشنر قطب الدین رویدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال شکایتونه ډلبندي کیږي او دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
اوس فلحال زمونږ په مرکزي دفتر کې د دې اعتراضونو د تصنیف بندۍ او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درې ورځو کې به فیصلو ته آماده شي او موږ به د فیصلو کولو لړۍ هم پیل کړو.
د افغانستان له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په نهه ویشتو ولایتونو کې 6292 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت سوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ په مرکزي کمیسیون کې د ډلبندۍ چارې پیل سوې. د ټاکنو له قانون سره سم باید دغو شکایتونو ته په 1500 ورځو کې رسېدنه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی وایي چې ډېری شکایتونه د 300 رایو په اړه دي، هغه رایه چې ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله یې نامعتبرې ګڼي خو د ټاکنو کمیسیون یې معتبرې بولي. ښاغلي الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د څېړنې دوه لارې په مخ کې لري. لومړی دا چې شکایتونه به په 10 کټګوریو کې ډلبندي کوي او د ډلبندۍ په اساس به یې په اړه پریکړه کیږي، او بل دا چې هر ثبت شوی شکایت به په انفرادي ډول څېړل کیږي. په ورته وخت کې په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په دواړو لارو غور وکړي او سمه لاره پکې انتخاب کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دواړه موارد اړین ګڼي.
دواړه موارد ضروري دي، هم شکایتونه باید په انفرادي ډول باندې مطالعه شي ځکه چې کېدای شي ځینې واقعات یا ځینې شکایتونه د استثنایي حالاتو یا شکایتونو تر چتر لاندې را نشي، نو مطالعه د دواړه بخش ضروري ده. اما استثنایي حالتونه یا تصمیمي کولای شي چې ډېری هغه شکایتونه چې په انفرادي ډول باندې وړاندې شوي دي هغه حل فصل کړي، حتی د شکایت ولایتي کمیسیونو شکایت د ولایتي شکایتونو کمیسیونونو پریکړې هم تر یو حده پورې اثر
لاندې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په 6 نیټه ترسره سوې خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان سوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته له رسېدنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هغو محلونو کې د رایو تر بیا شمېرنې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا یې پریکړه کیږي د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارې پڅې روانې دي، خو دغه کمیسیون مخکې تر دې ویلي وو چې د سرعت پر ځای دقت ته ډېر پام کوي.
اوس مخکې تر دې چې تمنا واحدي او مرسل ځاځی د موسیقي پروګرام در واوروي، ناجیه صافی به درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته په اشارې لیکلي، ښاغلی غنی په هیڅ صورت حاضر نه دی چې له طالبانو سره جوړه وشي او جګړه ختمه شي. سرمقاله لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ښاغلي غنی د مرکې پر بنسټ لیکلي، غنی د افغانستان روانې جګړې ته ډېر په سطحي نظر ګوري، داسې لکه نوموړی چې پر وضع ډېر مسلط وي او د طالب په نوم کومه کوچنۍ ډله وي چې کله کله امنیت خرابوي او نور هر څه ښه روان دي. خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې زموږ د هیواد روانه ستونزه ډېره لویه او غنی له دې ډېر ناتوانه دی چې دغه ستونزه هواره کړي. سرمقال لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ولسمشر غنی د مرکې بله مهمه خبره دا راخیستې چې ویلي، ټرمپ مې ښه دوست دی، هغه زمنګ له کارونو راضی دی ځکه په دې دوره کې تر 50 کم امریکایان وژل شوي دي. دا هغه څرګندونې وې چې سرمقال لیکونکي پر ولسمشر غنی تند انتقادونه کړي او لیکلي چې د امریکایي اهدافو لپاره په لسګونو زره افغانان قرباني شوي دي. هشت صبح ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، ولې طالبان له اوربند او افغان حکومت د تاوتریخوالي له کمیدو ویره لري؟ د سرمقال لیکونکي په باور طالبان لا هم په خپلو پریکړو کې خپل واک نه دي او له دې ویره لري چې لوربند وروسته د هرې پیښې په رامنځته کېدو سره به د دوی ترمنځ له خپلمنځي اختلافاتو پرده پورته شي چې هغه مهال به نورې ډلې ترې ګټه واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اوربند او تاوتریخوالي دوو نظرونو ترمنځ اختلافات یوازې دلته نه خلاصه کیږي، بلکې دننه په افغانستان کې هم په دې برخه کې ګڼ اختلافات موجود دي. هشت صبح په دغه سرمقاله کې ټینګار کړی، هر کله چې د سولې لپاره قوي اراده رامنځته شي اوربند به ناممکن نه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي، په قطر کې د امریکا او طالب استازو په وروستۍ غونډه کې د اوربند په اړه د نه پرمختګ له امله د خبرې په ټپه درېدلې دي. وړاندې راغلي د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده او په باور د قطر خبرې بیا هم بې پایلې.